بشری حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دی لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ حکومت خایش لرو چې موږ وو باندې بس
کړی فکر چې مکمل
خواږي. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونځه ده د سوالګرو سره چال چلند دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی پکار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو پکار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. مسره موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نو نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپه ونه لري او غته وای چې ته ګوډي او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې زموږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشهیي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول له یوازې د دې چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکي دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په کلامو ملسه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په افغاني ټولنه کې پر پیریانو او د هغوی په چارو ګڼ باورمن خلک شته. ځینې د پیریانو پر موجودیت بیخي د افراط تر کچې رسیدلي او ځینې نور خو یې بیخي له تفریطه هم ور اوښتي. د پیریانو پر وجود ګڼ باورونه، عقیدې، کرکې، انګیرنې، متلونه او داسې نور شته. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په افغاني ټولنه کې د پیریانو پر وجود، باورونو، عقیدو او داسې نورو ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او وګمه رشیدي درته وړاندې کوو.
د اسلامي اساساتو سره سم پیریان هم د انسانانو په څیر د خدای مخلوق دی، خو دا مخلوق په عادي حالاتو کې انسانان نشي کتلی. اکثره وخت دغه مخلوق د موجودیت په اړه زموږ د ټولنې اوسیدونکي بیلابیل افراطي نظریات لري. ځینې ان دومره واکمن کړي چې درجه یې ډیره لوړه شي او ځینې نور خو یې بیخي د انسان واکمنان وګڼي. مخکې له دې چې د پیریانو پر وجود د باورونو او نور عقیدو مسله وڅېړو، لومړی د علوم اکاډمي غړی وجیه الله شپون ته غوږ کیږو چې د پیریانو په اړه د اسلام مبارک دین دریځ روښانه کړي.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی. په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي، بعضې پکې مسلمانان دي، هغه ځای کې چې دینی تعلیم او تعلم کیږي، د اسلامي تعلیماتو حلقی آلتا با قیده کینی یا د انسان په شکل بانی یا په یو بل شکل بانی، خوالی اغا مسلمانان دی و تعلیم و کمزدکل چی دینی دا اغی تغوک دی لکه انسانانو غنده. بازی دیسی دی چی اغا مسلمانان ندی، هم دغه چې ورانکاره خلق هم پکشته دي، بدکاره خلق او نیکان خلق هم پدي. مونږ ته قصې کړې دي، داسې واړه واړه قاتونی او داسې 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 بیا ورکشوي دي.
خغل شپون وای چې یو شمیر اشخاص بیا په دروغ ویلو سره په پیریانو پسې یو شمیر کړنی او خبرې تړي چې دا چاره بیا درسته نه ده. خو دا چې په ولسی ادبیاتو کې یادونه ډیره شوې ښایي یو لامل یې دا هم وي چې د خلکو په اذهانو کې د قوت لوی ځای نیولی. د پیریانو د موجودیت د اوسېدنې د ځای او یو شمیر نورو نښو نښانو او ښه پېژندلو لپاره څلوېښت کلن نعیم ګل سره غږېدلی یو. نوموړی د پیریانو په هکله د لوی مطالعې څښتن دی.
د انسانانو نه مخکې داسې واقعیت دی چې په دې ځمکه باندې د پیریانو جنیاتو یعنې حکومتو هغو هستوګنه وه چې هغې شر او فسادونه وکړل، نو الله پاک هغوی یعنې د دې منع کړل، فرار وکړل، دښتو بیابانونو او غرونو ته یعنې هغوی وتښتېدل او په ځمکه کې په دې ښاریو کې په دې کې د انسانانو حکم روایي رامنځته شوله. پیریان اکثره په دښتو میرو او په داسې ځایونو کې سکونت کوي چې هلته یعنې کثافات وي، نجاستونه وي، مثلا تشنابونه داسې ځایونو کې هغوی ژوند کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کله تاسو تشناب ته ځئ نو تاسو دعاګانې مسنون دعاګانې وایي. یعنې اصلي لامل همدا دی چې د دغو جنیاتو د ضرر او تکلیف څخه په تاسو په امن کې شي او بیا بلته داسې دعا وایي: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی د دې مفهوم همدا دی چې یا الله په تا باندې د دغو جنیاتو له شر او ضرر څخه پناه غواړم.
اوریدونکو، ویل کیږي چې پیریان د سکرینې ترسره کولی شي چې د انسانانو له وسه پورته وي. د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپۍ کیسه کوي. نوموړی وایي چې دا کیسه د ده پر استاد تیره شوې ده.
ژمی و او یخه و سړه وه. ما د ملګري ته ویل چې ته پاڅه، دا دروازه بنده کړه چې یخه هوا راننوځي. ما بېرته سر کتاب ته ښکته کړه، خپلې مطالعې کې مشغوله شم. یو خې ګورم چې دا طالب همدلته ناست دی او لاس یې وګوت که د ډېر لرې فاصلې نه، مثلا لس متره یا پنځلس متره لرې نه، هغه دروازه یې پورې کړه. کله چې زه متوجه شوم خو دا طالب هم پوه شو. بیا مې سهار ته یې پوښتنه وکړه چې عادي انسان دا کار نشي کولی، تا دا کار څنګه وکړه؟ بس هغه طالب بیا راته وویل چې زه پیریا یم او بعد همغې ورځې نه بیا ما ونه لیده.
هغه د پښتو ډېر مشهور منصور متل دی چې پیریانو ته غزنی څه دی. ښاغلی ساپۍ د یوه بل استاد کیسې ته په اشارې سره وایي چې یو شمیر کیسې رښتیا دي، مګر یو شمیر نور یې درواغ دي، چې د همدغه درواغو له مخې د پیریانو له زیات قوته خلک متاثره کیږي. خو داسې نه ده.
یو بل استاد قصه کوله چې زموږ په وطن کې موږ ته شولې وي وریجې چې کري دای کرلې، نو هغه خپل یو خاص طریقه غواړي. نو د شپې به دا پیری راته د سره به کومک کوو. نو سهار چې ګوري د سره د شپې ډېر زیات نالې کله ده، شولې نالې کړې دي. سهار چې کور والا راځي ګوري چې نال شوی دی، لیکن دغه شولې سرچپانه لري کړې دي. دا خو په دې نه پوهېده کوم طرف ته چې ریښي هغه باید لاندې کېښودل شي. نو دای سرچپانه لیکلې وه، هغه ټولې شولې وچې شولې. نو ځینې داسې قسم اورېدل شوي دي، کوم خلک چې په همدې ډله کې معلومات لري، هغوی چې لس پیریان پیو، شل پیو، پنځوس پیو، یعنې د لسو نه زیات تر پنځوس پورې پیریان راټولېږي. یو انسان دې مرحله ته رسي چې هغه سم لیي بې خوده کې یي کم تکلیف او ضرر ورته ورسي. نو د دې نه معلومیږي چې پیریان د انسان په نسبت باندې ډېر ضعیف او کمزوري دي.
موریم یجی بابا ته ځما، موریم یجی بابا ته ځما، په ما د مینې پیریان بیا راغلي دي. نه د پیریانو اړوند کیسو پر پښتو ولسی ادب هم اغیزه کړې او په بیلابیل فرمونو کې په اړه د باورونو او کیسو یادونه شوې ده. سبامون او نصر احمد سقیم له هغو ځوانانو څخه دي چې د پیریانو په اړه بیلابیلې کیسې او باورونه اورېدلي دي. دوی وایي چې که څه هم په فولکلوریک ادب کې د پیریانو ګڼې کیسې شته، خو یو شمېر اشخاص بیا د پیریانو د شتون لپاره ځانګړي ځایونه په کیسو کې بیانوي.
اکثرا کنډوالو کې یا زړو کورونو کې، هغه کورونه چې ډېر پخوا جوړ شوي دي، هلته موږ ته داسې کیسې کړي دي چې دلته پیریانو موږ داسې وډر کړو، یا شپې هغې ساحې ته څوک نه ځي. معمولا چېرته چې د قبرونه وي د مړیو، هغه ساحې ته څوک نه ځي. ډېر کیسې کوي چې مثلا موږ غوښتل چې یو کوټه په یو کور کې چې ډېره سابقه وي، ډېره مخکې جوړه وي، هغه مو ورانوله. نو بیا پیریان شپې راغلل، راته وایي ویل دا کې موږ ډېر د سابقه اوسېږو، ګویا دا زموږ کور دی. دا ما ورانه داسې حکایتونه اورېدلي دي
چې د کومه سیمه کې پیریانو بیا ویلي چې دا ځای دروند ده، د مخې نه تېرېدل ښه نه دي. او یوه مسله چې په دغه لنډو شپو کې د اختر نه مخکې دلته زموږ یو تن ملګری یو محصل ده، دلته دی په عامه لاره روان و، دی هم دا تکلیف درلوده. یو تن به راپرېوت، بیا ورته مشکل جوړ شو، پزه یې ماته شوله. بیا چې پوښتنه وکړله چې دې ورور مشکل څه دی، بیا ویلې چې دا سړی پیریان لري، یعنې اثري ده، اثر لري.
د سبوون په خبره چې اکثره کورنۍ خپل ماشومان ته د پیریانو په اړه کیسې کوي او یې هم په دې ډاروي چې که د دوی په خوخه چلند ونکړي پیریانې خوري چې دا چاره منفي اغیز لري.
د پیریانو کیسې ماشومان ته کول دا خو طبعا چې غلطه خبره ده. د دوی په ذهن کې یو ډار رامنځته کوي چې د دوی جرأت د دوی استعداد باندې ډېرې منفي اغیزې لري. دوی په آینده کې د هر څه شي نه ډارېږي. باید د دې کیسې کولو نه ماشومانو ته ډډه وشي، دوی ته ډېرې ښې کیسې وشي، داسې کیسې وشي چې دوی راتلونکي ته امیدواره شي او د دوی په جرأت او جسارت کې مثبت تاثیرات ولري، نه دا چې دا رقم کیسې ورته وشي چې دوی بې جرأته شي وډار شي.
د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې که څه هم د پیریانو په اړه ګڼ نظرونه او عقیدې موجودې دي، خو یو شمیر ځانګړي اشخاص یې په خپله ګټه کیسې کوي.
پیریان راځي او د دوی سره کله مرسته کوي او کله دښمنۍ هم کوي. حتی په کلیو کورونو کې کاورېدلې وي، داسې هم وایي چې فلانی پیریان لري، یو شخص ښیي چې دی پیریان لري، او کله چې هغه معلومات کوي چې ولې پیریان لري وایي چې د پیریانو په ماشومې پخې ښیي په لاره کې چې تلی بسم لای نه دی وایي د پیریانو په ماشومې پخېخه. اوس پیریان د په وجود کې راغلي او دی اوس آرام نه پرېږدي، بلکې د سره دښمني کوي. مثلا ځینې وایي چې فلانی سره پیریان دي خو پیریان مسلمان دي، او د بل سره چې دي هغه پیریان کافر دي. ځینو کسانو فال ګوري او بیا ورته وایي چې پتا جادو شوي. نو یو ورځ ما د خلکو سره ځانګړې مرکه غونډه وکړه، بیا هغوی ما ته ویل چې موږ سره پیریان دي او دغه پیریان موږ ته د دغه شخص په اړه مکمل معلومات راکوي. کله چې شخص موږ ته مراجعه کوي، مراجعین، نو بیا موږ خپل دا پیریان لیږو د شاوخوا ټول معلومات موږ ته راوړي.
افغاني ټولنه که څه هم یوه مسلمانه ټولنه ده، بیا هم خلک د پیریانو د وجود په اړه بیلابیل نظرونه لري. سلطانی منګل بیا یو له هغو کسانو څخه دی چې وایي اوس مهال پیریان نشته.
هغه رغه شی چې علمي ثابتوي، علم په دې ارتباط هیڅ نه ورته لري، ځکه چې علم هر هغه شی چې هغه وجود ولري، شتون ولري، هغه ثابتوي. نو د علم له نقطې نظره دا شی هیڅ وجود نه لري. تر اوسه پورې خو چا نه دي لیدلی چې یعنې پیریان شته که نه شته. ولې ځینې خلک چې تکلیفونه لري، فرضاً عصبي تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، پښپاک کې چې وځي یا ډار سره مخامخ کیږي، تیګه ورته بلا ګرځي، پیریان ګرځي، بوټه هم ورته پیریان ګرځي، هغه ډیر لوی شای ورته ګرځي چې ولې دلته پیریان دی هغه دی.
دینی عالم او د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثر بیا وایي چې د پیریانو د شتون مسله دینی اساس لري، ولی یو شمیر خبرې د پیریانو اړوند دروغ دي.
یو هغه عقیدوي باورونه دي چې په مختلفو ادیانو کې او مختلفو مذهبونو کې دغه بحث او دغه څېړنه شوې ده او په غیبه خلک باور لري. په اسلامي باورونو کې او قران شان کې پیریانو په نوم باندې یو خاص صورت راغله، په نوم سورۃ الجن، چې د جنیاتو وجود په غی کې بیان شوی ده، د جنیاتو وجود معرفي شوی ده. همدا رقم په نور سورتونو کې هم جن قصې راغلي. د سلیمان علیه السلام په سورۃ النمل کې د سلیمان علیه السلام قصې راغلي دي چې د جنیاتو او یاد پیریانو سره د ډیالوګ پیریانو نه کار اخیستل قران دې بیان کړی ده. دوهم د پیریانو عملی کارکرد ده، چې دا بعضی تخیلی، بعضی هغه رواني باورونه دي او رواني حقیقت نه لري، رواني او بعضی یقیناً انسان سره یا نور موجودات سره کار نیول دادی. ما په خپل عمر کې ډیر زیات داسې کسان لیدل چې پیریان غږیده. په دې نږدې وختو کې یو ماشوم ما ته راغی کور ته. دا ماشوم په روسی ژبه غږیده. ما سره شوخی نه ورته په روس کې پنهمش، هغه را سره روسی شروع کړل. حال دا چې هغه ماشوم یاد لاس کلو به نه کلو فکس روسی شروع کړل، انګلیسي کوم ژبه چې دماغ دا وی په یدل ما دا ټول ژبه باندې غږیده. نو ما یقین نه غی چې دا انسان نه دی. کله چې هغه لک آیتونه په ویل د غلط لک عادي حالت راغی، بیرته ما سره ډیر ساده غږیده. خو لږ د چورت کتلی او د فکری توازن یې غنو او ډیر ساده غږیده. مولې څوم صنف کې وایز په پنځم صنف کې ما کله چې د باندې پیریان ناستول په هغه وخت کې ما باندې په مختلفو ژبو غږیده. ما یو ځل د قران انشان یو آیت ورته ویل وم، دی آیت باقی د زده هغه د آیت باقی را تکمیل کړ مونږه غلطی سره غلط لهجه سره. نو زه پوښتنه چې دا یو غیر خارق العاده عادي کار ده.
د نوموړي په خبره چې په عمومي توګه پیریان له کمزورو انسانانو سره کار لري او ځینې شفاهي او لسی کیسې علمي او دینی بنسټ نه لري.
درنو اوریدونکو، زموږ نن نه خبرونه هم دلته تمامېږي. د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. خدای پامان.